سلام ستړي مشي سحر مو په خیر په خیر تاسو مخه کلا زده راډیو ناوړه د خبري مجله په خبرونو پیلو د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ امر کړی چې له راتلونکي اونۍ څخه به د افغانستان په ګډون د 12 هیوادونو وګړي امریکا ته د داخلېدو اجازه ونه لري. هغه پرون چهارشنبه د یو فرمان په لاسلیک کولو سره امریکا ته د دغو هیوادونو د وګړو پر ورتګ بندیز ولګوه. ټرمپ خپله نوموړی دوره کې هم ورته فرمان صادر کړی و. ټرمپ په دې فرمان کې ویلي دي ما د امریکا د ملي امنیت ګټو او د خلکو د ساتنې لپاره دا اقدام کړی دی. د افغانستان سربیره د ایران، برما، چاد، کانګو، استوایی ګینا، اریتریا، هاتی، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن هغه هیوادونه دي چې امریکا ته یې د وګړو په سفر بندیز لګول شوی دی. تمه ده دا بندیز د جون په نهمه د امریکا په وخت 12 بجې عملي شي. ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په نوموړي دوره کې ورته یو فرمان صادر کړی و چې له مخې تر ډیره د مسلمانو هیوادونو له هغې ډلې د عراق، سوریې، ایران، سودان، لیبیا، سومالیا او یمنی اتباعو په سفر بندیز لګول شوی و. نن پنځمبه په سعودي عربستان کې د عرفه ورځ ده. دا ورځ چې د حج د مراسمو یو لوی رکن بلل کیږي. حاجیان پکې د عرفات غونډۍ او شاوخوا دښتو کې راټولېږي او ټوله ورځ په دعا او عبادتونو تیروي. پر عرفات درېدل د حج مهم رکن دی او کله شا پاتې شي په دې معنا چې د حج یو مهم رکن ترې پاتې شو نو ځکه حاجیان عرفه ته د رسېدو هڅې کوي. حاجیان له لمر لوېدو وروسته مزدلفې ته روانېږي او سبا جمعه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. سکال د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو نږدې یو نیم مسلمانان د حج ادا کولو په موخه سعودي عربستان ته تللي دي. د طالبانو حکومت وایي د حج د مراسمو لپاره 13 حاجیان له افغانستانه ورغلي. طالبانو د جمعې ورځ عرفه او د شنبې ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یوناما وایي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د پلاستیکو پاتوشونی په تدریجي ډول په زیاتېدو دي. یوناما پرون چهارشنبه د چاپیریال ساتنې نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپلې فیسبوک پاڼې د چاپیریال ساتنې په موخه د پلاستیکي کڅوړو د مصرف پر مخنیوي تاکید کړی دی. نن پنځشنبه د جون 15مه د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه کې راغلي دي هر کال په نړۍ کې څه باندې 1.5 میلیونه پلاستیکي کڅوړې تولیدیږي چې سمینیمایي د یو ځل مصرف لپاره ډیزاین شوې دي. د دې سازمان په خبره تخمین کیږي چې هر کال شاوخوا 1.5 میلیونه پلاستیکي کڅوړې سیندونو او وړو رودونو ته اچول کیږي. او د فارس خلیج د همکارۍ شورا د افغانستان له اوسنۍ واکمنو وخت دي چې د ښځو د زده کړو او کار حقونه خوندي او له زیانمنو ډلو ملاتړ وکړي. دغه شورا د وزیرانو د 1.3 ناستې وروسته په چې په کویت کې جوړه شوې وه په یو بیان کې له طالبانو غوښتي چې افغان ښځو نجونو ته د زده کړو کار زمینه برابره کړي. نږدې څلور کاله کېږي چې پر افغانستان واکمنه طالبانو نجونو له زده کړې او ښځې له کار کولو راګرځولې دي. د خلیج هیوادونو په بیان کې د اقلیتونو د حقونو پر ملاتړ هم تاکید شوی دی. د خلیج فارس هیوادونه له هغې ډلې عربي متحده عرب امارات، بحرین، قطر، سعودي عربستان، عمان او کویت وړ مورز ناسته درلوده چې د بحث اجنډای په سیمه کې امنیتي او بشر دوستانه مسایل و. د دې هیوادونو په ګډ بیان کې په افغانستان کې د سولې او ثبات پر اهمیت هم ټینګار شوی دی. تاسې خبرونه واوریدل وړاندې را سره د مطالبه اوریدل شي. د خوړو خوندیتوب د وضعیت ارزونې لپاره نړیوال چوکاټ وایي چې په راتلونکو میاشتو کې شاوخوا 10 میلیونه افغانان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. وړاندې به په دې اړه درته جزئیات ولرو. په استرالیا کې د استرالیا حکومت ځینو بنسټونو هغو نجونو ته چې له زده کړو پاتې دي د زده کړو زمینه برابره کړې ده. افغان نجونې بیا وایي
خان انجن ته یو روحیه ورکوي او امید یې ورته ژوندۍ کوي ترڅو دوی هیڅ کله نا امید نشي.
د اختر په درشل کې د کانګو د ناروغۍ د خپرېدو ویرې په ډېرې دي. خو دغه ناروغۍ نښې او علامې څه دي؟
شدید تبه، سردرد، زړه بدوالی، کانګو، د عضلاتو د غوښو یعنی د دردو څخه ډیر شکایت کوي او ډیر دغه دردونه موجود دي پکې.
وړاندې به په دې اړه چې څنګه یې مخنیوی کولی شو هم راسره جزئیات واورئ. له دې سربېره نور مطالب هم شته.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشه په دې خبری خبرونه کې مو ظفر د سیال د تایر روشاند تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. د خلکو خوندیتوب د وضعیت ارزونې لپاره نړیوال چوکات ای پی سی اټکل کړی چې په راتلونکو میاشتو کې به شاوخوا 9 میلیونه افغانان د خلکو د خوندیتوب له جدي وضعیت سره مخ شي. د دغه بنسټ په یو تازه ارزونه کې چې پرون چهارشنبې د جون 4 خپره شوې، مهم لاملونه د اقتصادي وضعیت بې ثباتي، د نړیوالو مرستو کموالی او د اقلیم بدلونونه بلل شوې دي. نور تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې اورو.
د خوړو خوندیتوب د وضعیت ارزونې لپاره د نړیوال چوکاټ ای پی سی تازه ارزونې ښیي سره له دې چې په افغانستان کې د حاصلاتو د راټولولو له امله تمه ده د خوړو خوندیتوب لږ څه ښه شي، خو اټکل کیږي چې میلیونونه افغانان لا د خوړو د خوندیتوب له بیړني وضعیت یا ناورین سره مخ دي. د ارزونه چې چهارشنبې د جون په 4 خپره شوې ښیي چې شاوخوا 9.5 میلیونه کسان به د 2025 د مې له میاشتې تر اکتوبر پورې چې د افغانستان د 6.4 میلیونه جمعیت 20% جوړوي، د اقتصادي وضعیت د نسبات د نړیوالو مرستو د کمښت او د اقلیمي بدلونونو له امله د خوړو د نه خوندیتوب دریم یعنی ناورین او څلورم یعنی بیړني پړاو تجربه کړي. وړاندې راغلي چې دا شمیر په مارچ او اپریل کې 12.6 میلیونه کسان وو. آی پی سی وایي تیر کال په همدې فصل کې شاوخوا 14% اړمنو خلکو د خوړو مرستې ترلاسه کړې وې، خو سږ کال یوازې 1% یعنی نږدې 625,000 کسان له مرستو برخمن شوي دي. دوی د دې مرستو د کمښت اصلي لامل د افغانستان لپاره د بشري مرستو په بودیجه کې 40% کموالی بللی دی. په دغه ارزونه کې دغه شان ویل شوي چې بدخشان او سرپل ولایتونه چې شاوخوا 40% وګړي یې په ناورین یا د بیړني حالت په وضعیت کې دي تر ټولو زیان ګالي دي. دغه شان فاریاب، غور او سمنګان هم ورته وضعیت لري. په همدې حال کې یو شمېر اړمن افغانان وایي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د سرپل یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه مو هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې. د خوړو لپاره هم څه نه لرو. میړه مې عصبي ناروغي لري، مزدوري نشي کولی، کوم کار نشي کولی. زموږ ژوند د خلکو په مرسته تیریږي، که څه پیدا شي پخوي، که پیدا نشي هیڅ، مطلب دا چې موږ هیڅ عاید نه لرو.
د ای پی سی د دې ارزونې پر بنسټ چې د خوړو خوندیتوب د وضعیت د ارزونې لپاره یو نړیوال چوکاټ دی او د څو نړیوالو ادارو لخوا یې ملاتړ کیږي، د قسمنو شویو خلکو 3/4 برخه په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي او د ژوند لپاره په مستقیم ډول په کرنه او مالداري متکی دي. په راپور کې دا هم ویل شوی سره له دې چې له 2018 تر 2024 پورې د غنمو د مقاومو تخمونو پراخ ملاتړ شوی او په فبروري او مارچ کې مناسب اورښتنه شوی، خو دوامداره وچکالۍ، شدیده ګرمي او د نباتي ناروغیو او آفتونو خطر لا هم د افغانستان د خوراکي تولیداتو په وړاندې یو جدي ګواښ دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یو چمخ کې ویلي وو چې نږدې 3 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو زموږ کلا ازادي رادیو نوري. د استرالیا د ملبورن پانتون د یو شمېر هغو افغانانو لپاره د آنلاین زده کړو پروګرام پیلوي چې د حقوقو په برخه کې زده کړې نیمګړې پاتې شوې دي. دغه پانتون په لمه کې چې پرونی خبره کړې ویلي چې دا پروګرام به د نجونو لپاره د مور یا مایت په نوم د یو تعلیمي بنسټ سره په پیلوي او په دې سره به د افغانستان دننه او بهر د افغان نجونو لپاره د زده کړو د دوام فرصتونه برابر شي. افغان نجونې ورته خوشاله دي. نور تفصیل په دې راپور کې ورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري لشبګمو ټولګیو پورته تر پوهنتون د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لا هم خپل ځای دی. د استرالیا د میلبورن پوهنتون د مور یا مایت په نوم د یو تعلیمي بنسټ په همکارۍ یو شمېر افغان نجونو ته د حقوقو په برخه کې د زده کړو پروګرام پیلوي. د استرالیا میلبورن پوهنتون د جون 3 په یو اعلامیه کې اعلان کړی، دغه یو کلن انلاین پروګرام په افغانستان دنن او بهر د هغه افغان جنو د حقوقو په زده کړو تمرکز کوي چې د همدې برخې له زده کړو محرومي شوي دي. خو په اعلامیه کې د دې پروګرام د فایل د دقیق وخت په اړه څه نه دی ویل شوی او په دې اړه هم کوم جزئیات نه دی ورکول شوی چې له دې پروګرام وروسته به ګډون کوونکو جنو ته کوم سند ورکول کیږي او کنه. په اعلامیه کې راغلي چې دا پروګرام د مور یا مایټ نړیوال بنسټ په همکارۍ پیلوي. په همدې حال کې د مور یا مایټ تعلیمي بنسټ مسؤول او د هرات پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي پخوانی رئیس غلام شاه عادل ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی دا پروګرام پر راتلونکو میاشتو کې د هغه سل افغان جنو د ملاتړ په هدف پیل شي چې د حقوقو په برخه کې لوړې زده کړې نیمګړې پاتې دي. د وای دا زموږ د ادارې یعنی مایت او د ملبورن پونتون ترمن د کار میشته. هغه یې با دوی ته د نړیوالو حقوقو اړوند مضامین تدریسوي او هغه مضامین چې د افغانستان د کریکولم مطابق دي هغه موږ تدریسوي. د دې پروګرام په پای کې دوی د لیسانس ډیپلوم ترلاسه کوي ترڅو د نورو زده کړو او کار په برخه کې ترې ګټه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس په افغانستان کې په زده کړو د محدودیت له امله د ډیر شمیر نجونو لوړې زده کړې نیمګړې پاتې دي. په بهر افغانستان کې دنن یو شمیر نجونې چې له زده کړو محروم دي وایي که څوم دا پروګرام د محدود شمیر نجونو لپاره پیلېږي خو دوی هرکلی کوي او ټینګار کوي چې باید د افغان نجونو د زده کړو لپاره پراخه پروګرامونه پیل شي. زینب چې د طالبانو له لوري له زده کړو منع شوي وایي له زده کړو د محروم افغان نجونو لپاره باید اوږدمهاله پروګرامونه پیل شي.
او دا رنګه بنسټونه چې فکر نیسي چې افغان نجونو کولای شي خپل درسونه ترسره کړي او خپل تحصیل ته ادامه ورکړي ډیره زیاته مفیده ده. افغان نجونو ته یوه روحیه ورکوي او امید یې ورته ژوندی کوي ترڅو دوی هیڅکله نا امید نشي او وکولای شي خپل زده کړې ته او خپل تحصیل ته ادامه ورکړي.
فاطمه محمدی چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري په زده کړو د نجونو له بندیز وروسته ایران ته تللی وایي
چین برنامه ها میتونه دا ډول پروګرامونه از موږ د افغان جنو لپاره د هیلو یو رڼا کېدای شي ترڅو موږ وکولای شو له دې رڼا نه په ګټه اخیستنې خپلې هیلې تعقیب کړو.
له 2021 کال اگست میاشت وروسته واکته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونو د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګول شوی. د دې ترڅنګ ښځې کار ته نه پرېښودل کیږي، له شهري محرم پرته سفر نشي کولای او په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې په ګډون هم محدودیت وضع شوی. که څه هم دا بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي خو طالبانو تر اوسه نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور وی ساعت
تاسو مخه کلا ساده رادیو نه اوري. اوس په هم د جرمني کولن خرته ور شو چې هلته پزرګونو کسان د دې په خاطر چې په سیمه کې درې بمونه کشف شوی او د خپل کورونو پرې خودو تړ شوې دي. په دې اړه نور تفصیل هم چې بنور
د جرمنی د کولن شار یو برخه نن روسه تر هغه د اروا او فشار بدل شوه چې د دې شار له مرکز څخه بزرګونو کسان وېستل شو. دا کسان د دې لپاره له شار ایستل شوی چې د نړیوالې دوهمې جګړې د مهال درې امریکایي بمونه د سړک جوړېدو پر مهال وموندل شو. د دې بمونو د خونسا کولو لپاره دوکانونه وتړل شول، واټونه تر شول. د شار له ختیځ برخې د راین سین غاړې ته د دویتس لمینه لشل زره ډیر کسان استل شوی دي. په دې سیمه کې 850 ټلونه نه شوانزي، څو موسیمونه، دفتری ودانی او د ریل گاډو تمځایونه هم تړل شوی دي. کولن له برلین، هامبورګ او مونشن وروسته د جرمني څلورم ستر شار دی چې ویل کیږي چې باندې 2000 کلن تاریخ لري او کولن د جرمني تر ټولو زوړ شار بلل کیږي. د کولن شار په پانه کې لیکل شوی دی چې د نړیوالې دوهمې جګړې له پای ته رسیدو وروسته کله هم دومره کسان له دې سیمې نه وبېځای شوي. د نړیوالې دوهمې جګړې له پای ته رسیدو اتیا کاله وروسته د جرمني په بیلابیلو سیمو کې لا هم داسې بمونه پیدا کیږي چې له الوتکو غورځول شوي دي او نه دي چاودېدلي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور وی ساعته
وړاندې بار سره ووري چې کانګو څه ډول ناروغي ده، څنګه مخنیوي کېدلی شي او دختر پادر شل کې موږ څنګه کولای شو د څارویو په اخیستو سره د دې ناروغۍ مخه ونیسو. دا برسو درته په یو تفصیلي راپور کې ویو. خو اوس ورځو د طالبانو حکومت هغه پریکړه ده چې کابل ښاروالۍ ویلي دي په کابل ښار کې د څارویو د پلور او پیر لپاره ځنګړي ځایونه جوړ کړي او د ټولو خاریانو غوښتنې چې یوازې هلته څاروي واخلي. ورزو په دغه نور تفصیل سره کارنورو
په داسې حال کې چې لوی یا د قرباني اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د طالبان حکومت تر واک لاندې کابل ښاروالي وایي په کابل ښار کې د څارویو د پلور او پیر لپاره 12 ځایونه ځانګړي کړي او له ټولو ښاریانو یې غوښتي چې یوازې له همدې ځایونو څاروي وپیري. د دغه ښاروالي ویان نعمت الله بارکزي د چهارشنبې په ورځ آزادي راډیو ته په یوې رالیږلې ویډیو کې ویلي چې په دې ځانګړیو شویو ځایونو کې د کانګو ویروس د مخنیوي لپاره د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت به د دوا شیندلو پروګرامونه هم ولري.
له ټولو خاریانو هیله کوو چې یوازې له همدې ځایونو څاروي واخلي. دلته د کانګو وایرس د مخنیوي لپاره د عامې روغتیا وزارت ټیمونه هم شته چې د څاروي په پوستکي او پشم کې وي او دوی په خپل دوا پاشي ولري. له ټولو خاریانو هیله لرو چې موږ سره فرهنګي همکاري وکړي او هغه کسان چې د واټونو په سر څاروي خرڅوي لاغوي وانخلي. د کابل ښاروالۍ د څاروي او څارنې سیار ټیمونه به هم په ساحو کې خپلې ګزمي ولري او ستونزو ته به رسیدنه وکړي.
په هغه معلوماتو کې چې کابل ښاروالۍ له ازادي راډیو سره شریک کړي، د کابل اوسیدونکو ته د څارویو اخیستلو لپاره د ځایونه مشخص شوي دي. د لوګر په نوم د ټیلو ټنګ شاته د شهدای صالحین سرک، اریا خارګوټی ته څیرمه، د دالمان مانی شاته، د کمپنۍ نه خاص قلی برقی کې د اتمی امنیتي اوزې شاته، قلی زمان خان کې پل پاچا ته څیرمه، د قلی زمان خان شپېته متره سرک ته څیرمه، الو خیل سیمه، دغه شانه مچا بابا مینه کې د ماموریت څلور لري لویدیسته، مزار هډې نه تیر شوی د سړک چپ خواته، پل چرخی کې د عزیزی هوتک بازار، د کابل لوګر د سړک پوګدو کې د ملک شیر آغا سرای عمرو بازار او د بګرامي او سړک پوګدو کې پلنه وخت ټیلو ټانګ ته څیرمه. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان له هغو کسانو چې قرباني کوي غواړي چې د چاپیریال ساتنې ته جدي پام وړوي او په ښار واټونو او کوڅو کې د ککړتیا لامل نشي. د کابل ښار اوسیدونکو خالد او مصطفی ازادي راډیو ته وویل
لوی اختر په ورځ باندې ډیر خلک د خپل کورونو مخې ته یا د کوڅو کې د دې اختر د قربانۍ ویني او دغه سې د نور ګندګي چې ته پرېږدي کم چې ماحول هم خرابوي او د صحت لپاره هم ډیر زرناک شي. نو خواهش د ټولو دوستانو او وطندارانو نه ده چې دغه نظر ونیول شي. نو ډیر بخښي
دوی د بلاکونو مخ کې بعد د قربانۍ نه هغه صفایي نه کوي، هغه ویني چې تویږي کلمې چې وي یا غلری چې وی غام پریګدی د غینا ګرمۍ ده ډیر بد بوې خيږي کورونو ته او دینه ډیر مرزونه پیدا کیږي. روزما د خپل ټولو مسلمانانو نه ورونو نه هیله داده چې کله قرباني وشو د قرباني نه بعد کم هغه کثافات چې پد کیږي هغه په سم ځای کې یا خښ شي یا هم خطا شي.
د طالبان حکومت تر واک لاندې کابل ښاروالۍ هم له کابل ښاریانو هم ده هیله کړې او ویلي چې د قرباني شویو څارویو پاتې شوي د ښاروالۍ لخوا ځانګړو شویو لویو سطلونو کې واچوي. کابل ښاروالۍ ویلي د دوی اړوند کارکوونکي دنده لري چې په هرو شپږو ساعتونو کې دا سطلونه تش کړي او د بیا استفادې وړ وګرځوي.
له خبرونو ورآخوا
په کابل کې د انتنې رښتون مسولان وایي چې سکال د کانګو پیخي د تیر کال پرتله لاسو تر 15% پورې زیات شوې دي. د ناروغي د یوې کنې په وسیله انسانانو او څارویو ته انتقالېږي چې په وخت کې تشخیص او درملنه ونه شي وژونکي ده. دا چې د کانګو طبې نښې نښانې څه دي په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي، اسدالله الدین په دغې راپور کې ورته کتنه کړې ده.
انا یو لزر لسنیم زر نظر نیم زر دا نو سیرلیام توای نیمه مادیر از نیمه نران زدا نران دی نور
نن سبا چې خلک د قربانی لپاره د سارویو د خرڅلاو مرکزونو ته ځي نو تربل هر وخت د کانګو ناروغي د خبرېدو امکان ور سره زیاتېږي.
قیمت از ګوساله سبل دته بچو جی 50000 اگر قدم جرامات کنی په اخرین قیمتش میشه 45000.
سکل لولوی اختر وړاندې په کابل کې د انتانی روختون مسولانو ویل چې د تیر کال پرتله د کانګو پیخو کې لس تر 15% پورې زیاتوالی راغلی دی. د دغه روختون مسؤلانو تایید کړی چې تیر یوه میاشت کې د کانګو شاوخوا سل مشکوکې پیخې ثبت کړې دي.
کانګو ناروغۍ یا وینبایدین کې تبه او یا هم د سی سی ایچ اف ناروغۍ چې په طبي اصطلاح ورته وایو پایدای وهاده ساری ویروسی زونوزیز ناروغۍ او د منطقې
فرید الله عمری د کابل انتانی روختون ترینر متخصص دی. هغه روختون چې د محل په کانګو اخته ناروغان پکې بستر دي. ښاغلی عمری وایي چې کانګو د یوې کنې د چیچلو په وسیله په مستقیم ډول انسان ته انتقالیږي، او یا هم هغه محل چې انسان په ویروس ککړ څاروي یا یې د بدن نورو افرازاتو باندې ملوث شي.
هغه کسان چې د کنې په واسطه باندې چیچل کیږي، یعنی په عامو ټکو باندې دغه ګنګ چې کله یو ځل ویروس د ځان څخه سره واخلي، بیا د ژوند تر پایه پورې کوم کسان چې چیچي، ځینې اهلي حیوانات یا څاروي او ځینې وحشي څاروي چې کله چیچي د کانګو په ناروغۍ باندې اخته کیږي، او همدارنګه بیکاره خواص د دې کنې یا ګنګ دادي چې کله دغه ویروس د ځان سره واخست، بیا د ژوند تر پایه پورې د منتان پاتې کیږي. یعنی زموږ اکثریت واقعات د کانګو هم چې جوړوي همدا ګنګ یا کنې په واسطه باندې چیچل شوي وي د ناروغان. دوهم، هغه کسان چې ذبح کوي یا قربانی کوي، نو که چیرې د دغه حیوان د افرازاتو سره یا د خولې د افرازاتو یا د وینې یا د ادرار سره په تماس کې کیږي او په خپل ځان بالخصوص په لاس یا پښو کې وغزه لري، یعنی زخم لري، هغه چیرې په کانګو اخته وي دی هم اخته شي. هغه کسان چې د کانګو په ناروغۍ اخته دي، یعنی په روغتونونو کې بستر دي او پایوازان هغه وقایه یا مخنیوي لارې چارې نه مراد کوي، یعنی د غیر وینې افرازات او د خولې لاب سره په تماس کې کیږي، بیا هم کیدلی شي دغه اشخاص په کانګو باندې اخته شي. د ښځې نه خاوند ته او د خاوند نه ښځې ته، یعنی د اخته ښځې څخه خاوند ته او د اخته خاوند نه چې په کانګو اخته وي، کیدای شي ښځې ته د ناروغۍ انتقال شي.
کانګو چې طبي نوم یې کریمین کانګو هیموریجیک فیور یا سی سی ایچ ایف دی، د لومړي ځل لپاره په 1940 میلادي کال کې د کانګو جمهوریت په کریمیا کې کشف شوه. دا یو ساري ناروغي ده چې په مستقیم ډول د کنې په کانګو له اخته څاروي او د غراز ناروغ انسان نه بل ته انتقالېدای شي. تر ډیره هغه کسان د دې ناروغۍ له ګواښ سره مخامخ دي چې تر نورو ډیر له څارویو سره سروکار لري. زبیر احمد د کاپیسا ولایت اوسیدونکو دی وای او خی چې قصاب وو، تازه په کانګو اخته شوی او د کابل په انتانی روختون کې بستر دی.
وخت کې مریض مو که مریض شد، تب آمد د جانش دو روز پیش، بعد از او دل بد میشد.
زموږ پر ناروغ باندې اول تب راغله، بیا د زړه بدوالی ورته پیدا شو. کله مو چې د ولایت روختون ته یوړ او ماینه مو کړ، راته ویل چې کانګو باندې اخته دی. بیا مو انتانی روختون ته یوړ او هلته بستر دی. تازه خونریزی هم ورته پیدا شوی او موږ ورته وینه ورکو.
خونریزی نداشت، باز روز خونریزی پیدا کرد، باز خون طلب کردن، باز ما خون برش رسان در رایستی.
څنګه پوشو چې یو کس په کانګو اخته دی او د ناروغ کس وجود کې کوم نخې نخانې ښکاري؟ دا پوښتنه د انتانی ناروغیو یو بل متخصص ډاکټر شاه محمود شینواری داسې ځواب کړه.
البته دغه ناروغي په حیواناتو کې چې دا ډیر شدیده نه وي، په عادي شکل باندې وي، خو فقط په حیواناتو کې په شترمرغانو کې چې دا دغه ناروغي نسبتا شدیده وي. په انسان کې دغه ناروغي چې کوم وخت کې دغه ویروس انسان وجود تر د نشي او ناروغي رامسته کی، دغه ناروغي تقریبا د 3-10 ورځې پورې دوام کوي، چې په ناروغي کې ناروغ د شدید تبې، سردرد، زړه بدوالی، کانګو، د عضلاتو د غوښو یعنی د دردو څخه ډیر شکایت کوي او ډیر دغه دردونه موجود دي پکې. همدارنګه د ناروغ په پوستکي کې یو ډول شین رنګ ټاپې داغونه پیدا کیږي چې دا اصلا په پوستکي کې د وینې بهیدنې د وجې نه رامنځته کیږي.
څو وخت کانګو انسان د مرګ کومې ته رسوي؟ ښاغلی شینواری وایي د مرګ خطر هغه وخت زیاتوي چې کانګو ویروس د پوزې له لارې د خونریزي او د ځیګر د تخریب لامل شي.
ناروغي یو شدید سیر اخلي او یو په شدید شکل پرمختګ کوي، چې دغه شدید نه په شدید شکل کې دغه ناروغي د زیګر د تخریب، د زیګر د لمنځ وړلو او د شدید خونریزي سبب کیږي، چې دغه حالتونو د وجې نه د ناروغ د مړینې سبب کیږي.
روغتیا پالان وایي د کانګو درملنه یو څه پیچلې او سخت ده، نو خلک باید وقایه یا مخنیوي ته جدي تدابیر ونیسي. نو پښتنه دا ده چې څنګه خلک یا په ځنګړې توګه هغه کسان چې قرباني کوي ځان له کانګو ساتلی شي؟ ډاکټر فرید الله عمری په اړه وایي.
اول دا چې کله موږ زو یو څاروی اخلو په گنج کې موږ به د حتما نزان سره دسکش ولرو، یعنی ضرور دا نه ده چې موږ هغلته شاهکاری کوو او بدون دونه چې دسکش مو په لاس وي په څارویو حیواناتو باندې لاس ویو، نو په دې ترس کې کېدلی شي چې په څاروي لاس ویو د هغې په خپله باندې په هغه واژګڼو کې یا په هغه ویښتانو کې د کانګو کنه یا ګنګ شتون ولري او موږ هم د کانګو په ناروغۍ باندې اخته کړ. چې کله مو څاروی راوستله ورسله دعا او تکبیر څخه چې هغه حلالیږي، نوها کسان چې حلالی او پدا کې ګډون کوي یعنی کومک ورسره کوي، هغه باید په خپل لاس کې کوم زخم ونه لري او دې تر څنګ ماسک و دستکش و پیشبند موزې دوای په پښو باندې. او څلوره دریم دا چې کله مو د حیوان قرباني کا باید پرېږدو چې هغه وینه مکمله تخلیه شي او ورسته ته د هغه وینې د تمامېدو څخه هغه ځای چې په وینو ککړ ده هغه باید اوبو صابون په واسطه باندې پاک پریمینځل شي یا هم د کلورو په واسطه، او د هغې څرمن باید پوس شي او په یو پلاستیک په کوم ځای کې کېښول شي.
په کانګو اخته کورني څاروي لکه غوا او پسه کومه خاصه نښه نه لري، نو له همدې کبله روغتیا پالان وایي چې له څاروي سره په تماس کې خلک باید احتیاط وکړي. کانګو کومه ځانګړې درملنه هم نه لري، خو ناروغ ته یې د ویروس ضد دارو درمل ورکول کیږي چې تر ډیره ناروغان ورسره ښه کیږي. هم د ساينس ډایرکټ وی پاڼې د راپور له مخې له 2013 کال نه تر 2024 کال پورې په افغانستان کې د کانګو 4,445 مشکوکې پیښې ثبت شوې چې 944 هغه یې مثبتې وې. په هرو سلو مثبتو ناروغانو کې 40 هغه یې مړه شوې دي. تیر 2023 کال کې په افغانستان کې د مثبتو پیښو شمیر 122 یاد شوی و.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار کړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
د دې پښتو خبرې خبرونه پای ته ورسیدو. په پای کې هم ورزوس اسی پیغامونه ورو
ستاسو ل پیغامونو
دا د دې رادیو ټولو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله نومیږم، د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ د خمی اب د کلي اوسیدونکی یم. زموږ مشکل داسې دی چې په کلي کې سیګنال نه لرو او ډېر په مشکل کې په دې وجه باندې چې کله موږ یو چا ته زنګ وهو موږ باید یو داسې ځای ولاړ شو یو مشخص ځای ته ځانونه ورسو چې کورو څخه دې ووځو د باندې یو ځای یا مرکران د بامه سر ته وخیژو. هلته یو چا ته زنګ وهو، کله چا ته زنګ وهو په کور کې مریض وي د کور مالک ته زنګ وهو هغه نه رخیږي. په دې وجه چې انتنونه ډېر سره کمزوري دي، کار نه کوي. موږ په کلیو زموږ په ځای کې ولسوالۍ وخواته بیا ښه دي، خو زموږ کلی چې دی د ولسوالۍ څخه ډېر لرې پراته کلی دي. موږ د حکومت څخه دا هیله لرو چې موږ دغه مشکل ته رسیدنه وکړي او موږ دا مشکل را حل کړي او دلته انتنونه راوړي. اته نیټ هم کمزوری دی، هلته هم مرګران کچیر نیټ دای ځای ته باید ته ولاړ شي یا وای فای باندې کار وکړي یا داسې مشخص ځای ته ولاړ شي چې په نیټ باندې کار وکړي. نو انتن لا کار نه کوي، نو نیټ خو بیخي پر دغه برابر باندې. ما د حکومت څخه دا هیله دی چې موږ ته انتنونه راوړي او زموږ دا مشکل را حل کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته د ازادي رادیو سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه د ښکلی افغانستان څخه ستاسو سرپاړه کې کېم د واتساپ څپو کې، او زه غواړم ووایم چې د طالبانی دولت او د جمهوري دولت هیڅ توفیر نشته. هغه جمهوري دولت ته صرف هغه توفیر دی چې هغه لونګۍ نه پېچله، دا لونګۍ لري، هغه ژر نه درلوده، دا ژر لري. نور زما په هند باندې دا هیڅ فرق نه سره کې ماسک د خلکو سترګو ته خاورې چولې دي. نقطه دې چې د ازما ژغ تاسو ټول افغانان واوري، ازما دې قسم په الله چې نه په هغه دولت کې مې برخه درلوده او نه په دې دولت کې. هغه حقایق چې سړی ویني هغه باید ووایي. نو السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.